پاپنسان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا درويشتمه د جون میاشتې 14مه. د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي له تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقی او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوی په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زدکونکو د درې څلوېشتو هیوادونو د زدکونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زدکونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک ښوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو ښوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبیږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سم دستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 20 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل سوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګیده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلوتلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
په فرا کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی. په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له سپی ولاستانګ زینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته پرسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی ما چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تضمین دوه ټینګار وکړ او ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټول نه زیات همکاري موږ تر کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې مرسته جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګری ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وای د پټرول او ډیزلو د بایو ل لوړیدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړی شوی. د موټرو او ټیکسي چلوونکو بیا وایي چې د تیلو بیا دومره لوړه شوی چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شئ.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو لوړیدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې دوه برابر لوړ شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړیدو لامل د تیلو د بیو لوړیدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستی موټر چلوونکی همایون وایي
تیل خو مخته 15 دېرش وي په دوه کام اتیا پاتیا دان منا خرڅیږي. میګ بالکل سپرلای نه وي پرشکل اس روپۍ خپلې میګ شل روپۍ خپلې میګ تورس کې ځای کې زور غلای ما شپږه بجې یز دانی پلمبر وی لوډیا ما روشي دوا کسن سره کینی چې وتا وان شل روپۍ کړ یادو ورنا کیشي نه لوټشي.
د خوست ښار تل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل وبې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی بلکې په ټوله نړۍ کې به لوړه شوې ده. تل پرون کې بخت الله اول
چې یو خو مې ګمرکونه ډېر جګ شوې دي او بل د اوکران مسله د جنگ مسله د او د تجارت او مسلیت نه د کندرونو دا مو مې جګ شوې دي په نړۍ کې یو په افغانستان نه د ټوله نړۍ دا ول ده په دوبای په امارات په لن په هر ځای دا ول ده.
د تیر یو بل دکاندار مبارک شاوی
ولادت تل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډیر وچات لوړې بای قیمت شوی دی نو مونږ یو ورځ نه بل ورځ غوړو چې تل ارزون شي لکه تل ارزنی به خل رینه هر څه چې دی په تل پورې مرګوت دی زکه چې وړو دی مثلا غنم دی او ریجی د چرسی خارج نه یا بل هیوادونه کچیر تل ارزون شي نو هر سبب د تل په مطابق تل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پېټرول او ډیزل د بیو په لوړیدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپل خلکو سره له انصاف کار واخلي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
مادي معلومات له مخې د ټول مشکل تجاران جوړ کړي دي. تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ښار لیرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوې او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس درېمو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنګزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرویشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیز ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنې لیکونو کې ستونزې موجودې دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکی کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پېښه څېړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خنړی بریت شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکوونکو بریت سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکوونکو د زخمن لخوا بریت ترسره شو چې بدبختانه په دغه بریت کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخت چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د اداري او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکمخ سره مخ دی. د سیمه او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا وکمنې دوه هیڅ تر اوسه پورې پلازمینه کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي، او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته ورجست. په کابل کې دوه ماسلانو په 1500 افغانۍ واده کړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې لزیاتو لګښتونو څخه مخنیوي دی. دا هم په ډیره تفصیل
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. و بشکلن اوناب بیگزات او څلروش کلن جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات چې د کابل په خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د پنځم کال محصل دی وای په واده کې شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویلېږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه و، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورده لګښتونه نمنځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده، او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او دغه ډول فرهنګ د دودیدو پر ودی ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډیره ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو مطالعه او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه او مطالعې سره علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوي ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل، هغوی هم ورسره بې علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضانی فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤولانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضانی بنسټ د ځوانانو برخې مسؤول خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د درې ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې درې تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو نندارتون د کابل په خیرخانې مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړوونکو د یاد نندارتون له جوړولو مخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول ښیي چې ښځې باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینوال دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې، دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فرا ولایت کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسني کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي له مخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فرا ولایت کې د بنګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی وو.
د امیر المؤمنین د مخه موږ کرلی و. دا کښت نو دغه و چې بوټ د خیر بیا چې امر وسو د خیر نیت مو چې بیا د خیر مات کو او دغه خپل دیواری و ما خو د بند دغه د بیا بوټ و چې موږ خو وکړلو او خو ماته نو بیا بیا راکی په ورکه کړو. کاټرس نو خوشاله
چې دا مدار کښته د خدای ورکه.
د فرا ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو ډیر چیري به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فرا ولایت د امنیه قومنداني ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خوان سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشه یي بوټو د کښت منع کولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع شوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوی چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده عمومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوی و چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلی دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډیر عملی نه بریښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وسی. د ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
در فرا ولایت بیلای بیلی ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک و فرا رود چه بنگی پکش کرل سوی وی لنیه کمرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواه جار سوال
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه محال دوام ولری چه پا فرا ولایت که دا بنگ و کختونه پا بش پل دول وی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سمو د مخ کې ازادي راډیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوخته وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشه یي توکو کرکیله، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول بندي. دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو او بنګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمني مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالی سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خوا سږکال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوي. بل پلو له دې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواده بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلې خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي دا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي. غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجي وړه نه لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشلې پاوي کې یو پټی هم نه لري. اوله زم پاوي کې یو جریب نه لرم. هغه لل مې کې مې پاشلې ووڅو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوچاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سش کال په ورته موده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موږ او تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې د غنمو او د وړو قیمت زخت زیات لوړ شوی دی. بل خو بیا یو شمیر سوداګر غنم نورو هیوادونو ته قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله من یو چې حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو وسیدونکی دین محمد هم لورته سنز شکایت کوي.
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاص په 250 ساویام خاص په وسیا خلو په 350 په پون غنم اخستی وو دي جنباریږي زی دا دور زی راتاو کول غنم را ل بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سار خوش خوشول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخنیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مجد کرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه گمرکونو ته مکتوبونه استول دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
حکومت پر غاڑہ تھا
ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه د کندهار په ښار کې ډیره ګرانه ده. د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډیره غټه ضربه ورکړي.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی، مان په 1500 روپۍ سوی، نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بېلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پوهیږي. نو لهدازه د کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. ازادي رادیو ته غوښیست. ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو حکومت وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولې. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اجانس دراپور لمخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سوچ پکې. د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو ولس میډالونه وګټل. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرو ته حاضر سی. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې پرون خبر اسو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هوادي بیرته سخت بندیزونه ولاګول. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوی چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 190 منډې وکړې خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونیو ورځي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د ډی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکا شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمیر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چې کله جمع شي نو دوه کې هم دا پی د وینو چې دا وایي وي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وایي که چیرې د دوه یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فری سوی مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژیکي سوی ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیم بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریوډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوته دي او ارجا کون کې دي. بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کې خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تر هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینګو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نصب کوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفار، تتراکلورومیتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډېر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې دل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنگ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکارون یو ځانګړی تعامل راټیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د راټیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر راټیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو راټیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیلې دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل مېز ته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکالونو تحمض اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به د خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
رانا سروپی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدے اس میں سخت ناچاری داشن خالے